یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم د اسدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحب را سره مرستن دوی دی د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې په کندهار کې سبا ته د ولسی جرګې انتخابات وځنډوي په دې اړه به وړاندې تفصیل درکړو د انتخاباتو او د انتخاباتو د امنیت په اړه تر خبرونو وروسته ګڼ مطالبه اوریدلی شئ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې په کندهار کې د دې ولایت پر امنیه قومندان او نورو چارواکو بریدونه پر نړیواله کچه غندل سوي دي د امریکا دفاع وزیر جیم میتس نن وایي ویلي چې د کندهار د امنیه قومندان وژل کېدل به د دې ولایت پر امنیت کوم اساسي بدلون رانولي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که د سعودي چارواکو واقعا امریکا میشت دی سعودي خبریال وژلی وي له شدیدو نتایجو سره به مخامخ سي بشپړه خبرونه په کندهار کې د دې ولایت پر امنیه قومندان او نورو چارواکو برید پر نړیواله کچه غندل سوی دی په دې لړ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې تر انتخاباتو مخکې وروستي بریدونه غندلې دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ ناوخته وویل د دې شورا غړي هیوادونه په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره امنیت مهم بولي او د دې انتخاباتو د ګډوډولو ګواښونه ورته د منلو نه دي بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د کندهار د ولایت پر ودانۍ سوی برید غندلی او د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم دا برید غندلی د ده له دفتره یوې خپرې سوې خبر پاڼې دا د سولې د دښمنانو کار بللی دی د پاکستان د پوځ ویاند جنرال آصف غفور هم پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې د پاکستان لوی درستیز د حمله غندي د هند صدر اعظم نریندر مودي هم پر خپله ټویټر پاڼه د کندهار پیښه غندلې ده د امریکا دفاع وزیر جیم میتس نن جمعه وویل چې د کندهار د امنیه د قومندان وژل کېدل به د دې ولایت په امنیت کې کوم اساسي بدلون رانولي او نه به هلته د امریکایي ځواکونو ماموریت کې بدلون راسي چارواکي وایي د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او د دې ولایت د ملي امنیت رئیس پرون هغه مهال د والي د یو ساتونکي په ډزو وژل سول چې په افغانستان کې د ناټو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره د یوې امنیتي غونډې وروسته له غونډې د وتو په حال کې و د امریکا دفاع وزیر جیم میتس په سنګاپور کې د یو امنیتي کنفرانس تر څنګ خبریالانو ته وویل د جنرال رازق وژل کېدلو ته په کندهار کې د کوم داسې څه په نظر نه ګوري چې دلته به حالاتو کې کوم ستر بدلون راسي نوموړي زیاته کړه تر اوسه یې له جنرال میلر سره چې له دې برید روغ وتلی خبرې نه دي کړې او د طالبانو لخوا د دې برید د مسؤلیت د منلو ادعا نه سي تاییدولی د ماتس په وینا ده ویلي چې باید پیدا کړي چې دا برید چا کړی دی خو زیاته یې کړه اوس مهال موږ د انتخاباتو خوا ته روان یو او موږ به د افغانستان د خلکو دفاع ته دوام ورکړو میتس زیاته کړې دا خوشنوونکې ده چې افغانستان یو هیوادپال شخص له لاسه ورکړ او دا یو ضایع ده خو ده ویلي چې فکر کوي دا ضایع به اوږد مهالې اغېزې ونه لري رسنیو د جنرال میتس له خولې دا هم ویلي چې متحده ایالات لا هم په بشپړه توګه د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې پروسې ته ژمن دي نوموړي په دې اړه چې دا برید به په انتخاباتو کې چې د شنبې په ورځ ترسره کیږي د خلکو پر ګډون اغېز وکړي که نه وویل چې په دې اړه څه ویل له وخت څخه مخکې دي ټاکل سوی ده چې نن د جنرال رازق مړی خاورو ته وسپارل سي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمیشنری وسیمه بادغیسی ویلي چې کمیسیون وړاندیز کړی په کندهار کې دي د پرونۍ پیښې په خاطر په دې ولایت کې انتخابات وځنډول سي دې نن له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې زیاته کړه
به دلیل ای چې متاسفانه
دا وایي په دې دلیل چې له بده مرغه افغانستان خپل زامن پرون له لاسه ورکړل او امکان لري چې په کندهار ولایت کې انتخابات له ننګونو سره مخامخ سي د انتخاباتو کمیسیون پریکړه کړې چې د انتخاباتو ځنډولو مسأله د امنیت شورا ته وړاندیز سي او د کمیسیون غړي دا مسأله تصویب کړې ده تصویب نامه اوس شورا ته لیږل سوې ده د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او دغه ولایت د ملي امنیت رئیس پرون هغه مهال د والي د وساتونکو په ډزو کې وژل سول کله چې په افغانستان کې د ناټو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره تر یوې امنیتي غونډې وروسته له غونډې د وتلو په حال کې وو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې که سعودي چارواکو واقعا امریکا میشتي سعودي خبریال جمال خاشقچی وژلی وي له شدیدو نتایجو سره به مخامخ شي. دا خبریال اخیری ځل په استانبول کې د سعودي عربستان کونسلګری ته د اکتوبر میاشتې په دوهمه نیټه ننوتلی و. د ترامپ خبرداری په داسې حال کې دی چې ادارې یې د خاشقچی د ورکېدو په اړه دریځ سخت کړی دی. خاشقچی د سعودي د مشرتابه منتقد و. مخکې تر دې چې ترامپ د اکتوبر په 13 نیټه خبرې وکړي، واشنگټن اعلان وکړ چې د دې هېواد د مالیې وزیر سټیفن نوچین په سعودي عربستان کې د لوړې کچې د پانګونې په یوه کنفرانس کې خپل ګډون لغوه کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان ته خبرداری ورکړی چې د عربستان د راتلونکي مشر په توګه د اعتبار له خطر سره مخامخ دی. د خاشقچی په قضیه کې پر محمد بن سلمان هم سخت انتقادونه سوي دي. پامپیو چې د سعودي عربستان او ترکیه ته د دې قضیه په اړه د خبرو په خاطر سفرونه وکړل، ویلي چې سعودیانو ته باید یو څو نورې ورځې هم ورکړل سي چې په دې اړه پلټنې بشپړې او علني کړي، او چې تر دې مخکې چې امریکا پریکړه وکړي چې څه وړ عکس العمل وښيي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وروستیو کې د سوریې په هغه سیمه کې چې د امریکا ملاتړ لرونکو یاغیانو په کنټرول که ده او سوا کسان برم تکری او ایدامونه تر سره کوي. پینټاګون د دې ادعا په اړه شک ښودلی دی. په سوچي کې د پالیسي پر نړیوال فورم کې د خبرو پر مهال د روسیې ولسمشر ویل په برمته سویو کسانو کې امریکایان او څو اروپایان هم شامل دي. پوتین همدارنګه ادعا وکړه چې داعش وسلوال د فرات په چپ اړخ ته د خپل کنټرول ساحه پراخوي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون امنیت شورا ته وړاندیز کړی چې په کندهار کې انتخابات وځنډوي. کندهار ته هم ورځو. د والي زلمی بیسا د روغتیا له حاله مو خبرو چې پرون زخمی شو. د دې ترڅنګ مو په غزنی کې د انتخاباتو د ځنډیدو مسله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال ویان سره شریکه کړې.
د غزنی ستونزه اوسنۍ ستونزه نه ده، بلکې له تیرو اتو کلونو په غزنی کې دغه ستونزه مشکل شتون درلودو.
د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام زما رایا زما حق کې مو له خلکو سره خبرې کړې.
ظاهر نیازه یم ګوره، پرونی خلک نه دي، نن خلک ډېر هوښیار شوي دي. فقط دې پسې دي چې څوک دې وطن ته خدمت کولی شي هغه ته رایه ورکړي.
خلک په ورته وخت کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د درغلیو مخه ونیسي او د ولسي جرګې ټول ټاکنې سمې ترسره کړي. په دې اړه بحث هم لرو. لکه څنګه چې مو مخکې په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې په کندهار کې انتخابات وځنډوي. کابل ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي راډیو له خبریال واصل وصال څخه نور معلومات اخلو. وصال صاحب، تاسو دا موضوع د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشرانو سره شریکه کړئ.
بله، ډېره زیاته مننه کوو شیبر صاحب. تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د ټاکنو په اړه د بشپړو تیاریو ترڅنګ وایي چې په کندهار ولایت کې د ټاکنو د ځنډیدو لپاره د امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی. البته دغه وړاندیز شیبر صاحب وروسته له هغه کېږي چې تیره ورځ په کندهار ولایت کې پیښه رامنځته شوه چې په هغه پیښه کې د دغه ولایت د امنیت قومندان او ورسره د امنیت رئیس ووژل.
بله، وصال صاحب مننه. تاسو را سره پات شي کندهار ته به ورشو، ځکه چې نن د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق مړی خاورو ته سپارل کېدو. له هغه ځایه صادق رښتینی را سره دی. رښتینی صاحب، دغه مراسم تر سره شول؟
شیبر صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. ټاکل شوی چې نن تر غرمې وروسته د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق د جنازې مراسم ترسره شي. که څه هم خبرې اعلان ته د جنازې دقیق وخت لا هم نه دی مشخص شوی، خو د جنازې د مراسمو لپاره د کندهار حرکت شریف ټاکل شوی، البته هلته دغه د جنازې مراسم ترسره کیږي. ویل کیږي چې د کومندان د جنازې په مراسمو کې به پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم برخه واخلي، خو تر اوسه لا په دې اړه دقیق او موثق معلومات نه دي ترلاسه شوي.
بله رښتینی صاحب، د مخکې چې مو همکار واصل وسال له کابل وویل چې امنیت شورا ته د انتخابات خپلواک میسون د کندهار د انتخاباتو د ځنډېدو وړاندیز کړی دی، په دې اړه تاسو په کندهار کې معلومات ترلاسه کړي؟
د کندهار قومي مشرانو او خلکو تیر شپه د کابل څخه درغلي هیئت له مسؤلینو سره دوی غوښتنې مطرح کړي دي چې په هغو کې لومړی غوښتنه دا ده چې په کندهار کې د ټاکنې وځنډول شي، ځکه چې وضعیت نورمال نه دی او ممکن خلک ونه کولی شي چې سبا د رای ورکونې په پروسه کې ګډون وکړي. او دوهمه غوښتنه د خلکو او قومي مشرانو دا ده چې د قومندان راځي کشر رور تاجین دي د کندهار د امنیت قومندان په توګه وټاکل شي.
مننه رښتینی صاحب، البته د والی صحت څنګه دی؟ د زلمی ویسا پرم چټه پښوی وو.
بله نن د پیش په دوه مورات البته سهار دا راپورونه خبره شو چې د کندهار والی زلمی ویسا د سخت ټپون لامل ساور کړي، خو د افغانستان د ملکی خدمتونو د خپلواکي ادارې دا راپورونه رد کړه او ویل کېږي چې زلمی ویسا د کندهار په وای ته کار کوي د بهرنیو ځواکونو په نظامي روغتون کې دی، البته هلته درملنې لاندې دی او ویل کېږي چې دوهم عملیات یې هم په بریالیتوب سرته رسېدلی دی. البته په دغه روغتون کې د 404 میوان زون قومندان عبدالنبیل هم دی چې د تېرې ورځې په پیښه کې ټپي شوی وو.
صادق رښتینی، مننه. بیرته کابل ته ورګرځو. وصال صاحب، د انتخاباتو د نورو تیاریو په اړه باندې د انتخابات خپلواک کمیسیون څه ویلي دي؟
بلې مننه. دغه څرګندونه چې مخکې ما وکړې دغه د وړاندیز په تړاو د وسیمې بدغیسی کړې دي، او په ورته وخت کې د دغه کمیسیون کمشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی هم وویل چې ډېره به دوی خپل پریکړه نن د ورځې په اوږدو کې له رسنیو او خلکو سره شریکه کړي چې آیا په کندهار کې انتخابات ځنډیږي او کنه. په ډېره به دوی وروسته معلومات شریکوي. خو سید حفیظ الله هاشمی وویل چې د رای ورکونې بهیر به د شنبه په ورځ د سهار په 2 بجو په ټولو مرکزونو کې پیل شي، او دوی په دې تړاو بشپړې تیاری نیولې دي. خدای چې د نوموړي خبرې واورو.
آمادگیان در کمیسیون و در پروسه عملیات انتقالات خوشبختانه موفقانه تا همین اکنون به سر رسیده و به همه مراکز ولسوالی ها مواد رسیده. تا 90% مواد ما به انتقال یافته و 8% دیگه از یام تا شام امروز تکمیل میشه. 2% باز فردا صبح کی چون مراکزی است که در داخل شهر هاست، اون موادش صبح پیش از انتخابات به اون مراکز انتقال میشه.
خاغلی هاشمی ویل چې د شنبه په ورځ به د رای ورکونې بهیر له پای ته رسیدو وروسته د ورځې په پای کې د رای شمیرنې بهیر پیل او خلکو نوماندانو ته به په وخت سره د رایو د شمیر په اړه معلومات ورکړل شي. نوموړی وایي چې د میزان د 23مې ټاکنې د تیرو ټاکنو په پرتله به متفاوت او ښه ډول ترسره کیږي، او د په خبره د رای ورکونکو نوملاړ او د بایومیټریک سیستم پلي کول به د دغو ټاکنو شفافیت تضمین کړي. خغل هاشمی وایي د رای ورکونکو د نوملاړ او بایومیټریک سیستم موجودیت به د خیالي صندوقونو اضافي پاڼو او له مرکز نه بهر ته د صندوقونو د انتقال مخه ونیسي. بلخوا د انتخاباتو نه د سار یو شمیر بنسټونه لړلې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د رای ورکونې مرکزونو ته د موادو په انتقال کې ځنډ به د دې لامل کیږي چې په ټولو مرکزونو کې په یو وخت سره رای اچونه پیل نشي. د دې بنسټ د اجرایوي رئیس یوسف رشید خبرې به په دې اړه واورو.
ته کوم ځای چې موږ په جریان کې یو، یعنی په ځینو ولسوالیو کې د لیګ لړۍ بشپړ شوې ده، اما په ځینو ولسوالیو کې تر اوسه پورې هم دوی کار کوي. نو خدای وکړي چې نن د ورځې تر پای پورې دوی وتوانېږي چې ټول مراکز خپل پوښښ لاندې راولي او له دې نه مطمئن شي چې هغه مواد لیږدول شوي. که چېرته دوی پاتې راځي، نو زموږ اندېښنه دا ده چې کېدای شي هغو مراکز ته چې مواد وخت نه رسېږي، ولو که د ټاکنو د ورځې په جریان کې هم رسېږي، شاید هلته پروسه ټاکنی شي او هغه د ریور کولو بهیر په خپل وخت باندې پیل نه شي.
خاغل رشید ټینګار کوي چې په ولسوالیو نام نو سیمو کې د ټاکنو د شفافیت لپاره په کار ده چې د انتخاباتو کمیسون او امنیتی بنسټونو ترمنځ شبر سه په همغږي زیاته شي. بله
بله مننه واصل وصال. البته لکه څنګه چې تاسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مسول په وینا یادونه وکړه چې سبا په وو بجو باندې درای ورکولو مراکز پرانستل کیږي، او ازادي راډیو هم د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې سبا د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه لري، او د سهار لوو چې څنګه مرکزونه پرانستل کیږي ازادي راډیو ته غوښتي چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو مو د انتخاباتو له بهیره خبر کړو.
دا ولسی جرګي انتخابات دا ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
مخکمه واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې په کندهار کې سبانی انتخابات وځنډوي. البته په کندهار کې هم یو شمېر قومي مشرانو دغه وړاندیز کړی دی. غزنی هغه ولایت دی چې تر دې مخکې پکې انتخابات ځنډیدلی وو. غزنی چې د افغانستان یو لویو او ګڼ نفوسو ولایتونو څخه دی، د شنبې په ورځ د ولسي جرګې له انتخاباتو محروم دی. په دې ولایت کې د نامنیو له کبله یوازې د محدودو سیمو خلکو خپلې رایې کارولی شوې. له همدې کبله د غزنی یو شمېر اوسیدونکو د دوی په د دې لپاره چې د ولایت د ټولو سیمو اوسیدونکو په ولسی جرګه کې استازي ولري، په څو حوزو د غزنی د وشل کېدو غوښتنه لرله. خو یو شمېر نورو په تیره بیا هغوی چې امنیتي ستونزې نه لرله د دې وړاندیز مخالفت وکړ. اوس چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون پریکړه کړې چې په غزنی کې به انتخابات نه کیږي، د غزنی د خلکو استازیتوب به څوک کوي؟ په دې موضوع عصمت څاروان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له مرستیال ویاند زبی سادات سره مرکه کړې ده. ښاغلی سادات په دې اړه وویل:
د غزنی ستونزه اوسنۍ ستونزه نه ده، بلکې د تیرو اتو کلونو په غزنی کې دغه ستونزه مشکل شتون درلود. کله چې ټاکنو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه پیل کړه، زمونږ د سیمه ییز دفتر په وړاندې مزاحمتونه رامنځته شول. هغه هلته خیمې ودرولې، زموږ همکارانې کار ته رسې ښودل. له هغې وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبرۍ پلاوی هغلته واستولو تر څو دغه ستونزه حل کړي. هغلته خلک د دې غوښتونکي وو چې باید د غزنی په ټولو سیمو کې خلکو ته زمینه د دې برابره شي تر څو دوی خپله رایه وکاروي. هماغه وو چې غزنی په یو استثنایي شکل سره د پدرې حوزو باندې وویشل شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه پریکړه بیا هغه بل طرف ونه منله، هغوی د دغه پریکړې مخالفت وکړو، هغوی بیا خیمې ودرولې او زموږ همکارانې دفتر ته نه پرېښودل. له هغې وروسته ټاکنو خپلواک کمیسیون غزنی د قومي مشران را وبلل کابل ته. همدا ډول د ولسي جرګې کې د غزنی برحاله وکیلانې را وغوښتل تر څو د دغه ستونزې د حل په موخه له دوی سره بحث وکړي. اما بدبختانه وروسته له ټولو هلو ځلو موږ ونه سوالېدو د غزنی ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مجبوره شو تر څو د ټاکنو د قانون د 1300 ماده پر اساس د غزنی ټاکنې اړوند کمیسیون ته وسپاري، چې د دې کمیسیون په راس کې د امنیت شورا رئیس او معاونین یې همدا ډول د دواړو خونو ولسي جرګې مشرانو جرګې رئیسان او د سترې محکمې رئیس یې غړیتوب لري. دوی به د ټاکنو نیټه به په غزنی کې ټاکي، او که چېرته څلور میاشتې پورې بیا هم وضعیت په هماغه شکل سره دوام ولري، دوی بیا کولی شي څلور میاشتې لپاره هغه دوره تمدید کړي او د غزنی شته وکیلان به د غزنی ولایت استازیتوب کوي.
دوی به تر کله پورې د غزنی ولایت د خلکو استازیتوب کوي؟
کومه کمیټه نه چې مخکې یادونه وکړه، د هماغه کمیټې مسؤلیت چې دوی باید تر څلور میاشتو پورې په غزنی کې د راتلونکو ټاکنو نیټه مشخصه کړي. که چېرته وضعیت په هماغه رقم سره مخته ولاړ شي، بیا هم دوی کولی شي څلورو نورو میاشتو لپاره هغه دوره تمدید کړي. دا نو اوس په دغه اړونده کمیټه پورې اړه لري چې دوی کله په غزنی کې د ټاکنو نیټه اعلانوي.
یعنی کمیټه دې ته انتظار ده چې په ټول غزنی کې امنیت بهتره شي، او کنه کوم خلک چې اعتراض لري هغوی په خپل منځ کې کوم موافقې ته ورسی شي؟
اوس ټاکنو د سینه وروسته دوی باید په څلور میاشتو کې په غزنی کې د ټاکنو نیټه مشخصه کړي. نو دا مسؤلیت د قانون پر اساس د قانون د یو سل سره ماده پر اساس هغه اړوند کمیسیون ته سپارل شوی، او په دې اړه باندې به دوی پریکړه کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال ویان زبی سادات وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی څرګندونې د انتخاباتو په ارتباط اوریدل شي.
د تل د 28 منټې د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي رادیو له فیسبوک سره شریک کړئ. facebook.com/azadiradio.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي که د سعودي خبریال جمال خاشقجي د لا درکه کېدو په قضیه کې د سعودي چارواکو لاس لرل ثابت شي، نو پر ضد به جدي اقدامات وشي. امریکایي چارواکو له ټرمپ مخکې هم د خاشقجي په قضیه کې خبرګونونه شودلې دي او په دې ترڅ کې پرون سپینې مڼې اعلان وکړ چې په سعودي عربستان کې په یوه مهمه اقتصادي غونډه کې به ګډون ونه کړي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، ولسمشر ټرمپ خو ویلي چې د سعودي عربستان په وړاندې به امریکا اقداماتو کې که چېرته خاشقجي ثابت شي چې د دوی چارواکي د دې په وژلو کې لاس لري، خو د دې اقداماتو په باره کې څه ویل شوي دي؟
مننه شیبر صاحب. ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوازې همدومره خبرداری ورکړه، ویل چې که سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژنې په قضیه کې د سعودي چارواکو لاس لرل ثابت شي نو پر ضد به یې جدي اقدامات وشي. له ولسمشر ټرمپ څخه دا پوښتنه وشوه چې د سعودي چارواکو پر وړاندې دا سخت اقدامات به څه ډول وي او کوم اقدامات به وي. ده په ځواب کې وویل چې دا اقدامات به ډېر جدي وي، خو بیا دا هم وویل چې ګورو به څه کېږي. البته پرون له ټرمپ مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وویل چې نړیوال د خاشقچی د پیښې په اړه ځواب غواړي. پنس زیاته کړه چې په دې قضیه کې دخیل کسان باید ځواب ووایي. د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په روانه اونۍ کې ریاست ته د سفر پر مهال سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ته چې خاشقچی به تل په خپلو لیکنو کې انتقادونه پرې کول خبرداری ورکړی چې د دې هیواد د راتلونکي رهبر په توګه د هغه اعتبار په خطر کې دی، په دې خاطر چې په ټولو تقریبا راپورونو په دې شکو ګمانونو کې ویل کیږي چې دا خای چې شاهزاده سلمان په دې قضیه کې لاس ولري. پومپیو چې د قاشقچی د قضیه په اړه د خبرو لپاره ترکیه او سعودي عربستان ته سفرونه وکړل، وویل چې سعودي چارواکو ته باید څو ورځې نور وخت هم ورکړل شي. سعودي امریکا له احتمالي پریکړې مخکې په دې اړه علني او باوري تحقیقات له خپل لوري وکړي.
بله، د ریاض په اقتصادي کنفرانس کې د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې د وزیر د نه ګډون مسله تر دې دمه تایید شوې ده.
د ټرمپ خبرداری هم په همداسې حال کې ورکول کیږي چې سپینې مڼۍ په دې قضیه کې خپل دریز خورا زیات سخت کړی دی او پرون اعلان وکړ چې د خزانې وزیر سټیفن منوچن به په سعودي کې د پانګونې په نړیوال کنفرانس کې چې راتلونکې اونۍ په ریاض کې جوړیږي ګډون ونه کړي. دا البته تایید شوې ده او دا پریکړه وروسته له هغې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه پومپیو د سعودي عربستان او ترکیه له سفره تر راستنېدو وروسته منوچن او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د خاشقچی د قضیې په اړه معلومات ورکړل. منوچن له دې کتنې وروسته پر ټویټر په یو مختصر پیغام کې ولیکل چې د ولسمشر ټرمپ په ګډه په دې کنفرانس کې د منوچن د نه ګډون پریکړه وکړه. منچن په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي، خو البته د یادونې وړ ده چې د امریکا متحدانو، فرانسې او برتانیا چې د امریکا تر څنګ پر سعودي عربستان د وسلو لوی پلورونکي دي هم د خاشقچی د قضیې په اړه خپله اندېښنه په ډاګه کړې ده او پرون یې دواړو هیوادونو اعلان وکړ چې د ریاض په غونډه کې خپل ګډون یې لغوه کړی دی.
تکل صاحب مننه. جمال خاشقچی چې د سعودي د رژیم د سرسختو منتقدانو له ډلې و وروستی ځل د اکتوبر په دوهمه په داسې حال کې لیدل شوی چې په استانبول کې د ترکیې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننوت. خاشقچی چې په متحده ایالاتونو کې اوسېده او هلته یې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لپاره لیکنې کولې د اکتوبر په دوهمه په استانبول کې لا درک شو. ترکی چارواکي وایي نوموړی د یوې ځانګړې ډلې لخوا چې له ولیعهد محمد بن سلمان سره یې اړیکې لرلې او له ریاض څخه استانبول ته استول شوې وه د سعودي په قونسلګرۍ کې دننه وژل شوی او بیا ټوټې ټوټې شوی. د سعودي عربستان حکومت دا ادعا رد کړې خو نه یې دی ویلي چې اصلي پیښه څه ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د انتخاباتو مسلې ته به راوګرځو. البته یادونه وکړم چې په روانه خپرونه کې وړاندې زما رایه زما حق پروګرام لرو، په هغه کې د انتخاباتو په اړه په تفصیل اوریدل شي. خو اوس د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې، جمهور رئیس غنی وایي که هر څوک په انتخاباتي پروسه کې مجرم وپیژندل شي قانوني سزا به ورکړل شي. ښاغلی غنی د پنجشنبې په مازیګر په یوه ویډیوي پیغام کې وویل هیڅوک په انتخاباتي پروسه کې د لاسوهنې حق نه لري. ولسمشر همداشان له ټولو افغانانو وغوښتل چې د انتخاباتو په بهیر کې برخه واخلي او د ولسي جرګې لپاره د خپلې خوښې نومان ته رایه ورکړي. له کابله اکرام الله اکرام راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ګواخ کوي چې که هر څوک په انتخاباتي پروسه کې مجرم وپیژندل شي قانوني سزا به ورکړل شي. خاغلی غنی د پنځشنبې په مازیګر په یو ویډیو پیغام کې ویل هیڅ څوک په انتخاباتي پروسه کې د لاسوهنې حق نه لري. نوموړي ویل چې د انتخاباتو پروسه یو ملي پروسه ده او باید د انتخاباتي اصولو جدي رعایت وشي.
هغه افراد او ادارې چې د انتخاباتو پروسه کې د انتخاباتي جرایم مرتکب شي د قانون پنجو ته سپارل کیگی او مجازات کیگی، او هر څوک که په هر سطح وی قربان ثابته شوه چې د انتخابات په ملي پروسه کې لاسوهنه کړې د قانون له پنجو څخه ځان نشي خلاصولی.
د ولسی جرګې انتخابات د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ ترسره کیږي او د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د دغه انتخاباتو لپاره بشپړه تیاری نیول شوې ده. انتخاباتي کمیسونونو له دې وړاندې ویلي وو چې د شفافو انتخاباتو ترسره کیدو ته ژمن دي او هیڅوک حق نه لري چې له انتخاباتي اصولو سرغړونه وکړي. افغان ولسمشر هم وایي چې د شفافو انتخاباتو د ترسره کیدو په هدف په رایه چونه کې له بایومیټریک سیستم ګټه اخیستل کیږي. ښاغلی غنی وایي چې انتخابات د خلکو د واک مهمه پروسه ده، نو په همدې خاطر له خلکو غواړي چې په دې مهمه پروسه کې برخه واخلي. د وای زما هیله له ټولو افغانانو چې دا 13 کلنۍ سنې پوره کړې وي او د انتخاباتو لپاره یې نوملیکنه کړې وي، دا ده چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپل رای په وسیله خپل فردي طاقت وښایي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې نږدې 400,000 کورني ناظرین به له انتخاباتي پروسې څارنه وکړي او له هغه کسانو سره به جدي برخورد وشي چې په دې پروسه کې لاسوهنه وکړي. که څه هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نامنی د انتخاباتو په وړاندې لویه ستونزه بلل کیږي، خو افغان امنیتي بنسټونو ویلي چې د دغه پروسې امنیت به په خپل ټول توان سره ونیسي.
په راپور کې مو د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی څرګندونې واورېدې چې ویې ویل که هر څوک په انتخاباتي پروسه کې مجرم وپیژندل شي قانوني سزا به ورکړل شي. ټاکل شوی ده چې نن په کندهار کې د جنرال عبدالرازق جنازه خاورو ته وسپارل شي. د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکو هم د جنرال رازق په اړه څرګندونې کړې دي. د څو تنو څرګندونې سره اور
ستاسو له پیغامونو
د فاریاب د ولایت د دولتابات ولسوالۍ شرالي سفیر په تماس کې د درس د افغانستان ملت ته سلامت وایم. د جنرال قرمان او رازق په شهادت باندې باید د افغانستان خلک او دولت راووځي په یو خله سره کښینې پر مخ سره مخ کې سوله وکړي سره کښینې.
زه د مغل خلوات هم د هرات نه اړیکه نیول دا د پرون په جنرال صاحب رازق کې عمله کړی، نو باید دغه نفر چې دوی ویشتلي دي دغه باید ځیر شي او جنسی د دېګن تاسو ته
ځوابونه لیکلي ورې دا جنرال صاحب الحمد الله تعالی شهادت قبول کړي. دا موږ غندو دا پاکستاني پیښه به نور هم دې کیږي او موږ خو پاکستاني پیښه یا پاکستاني وزن ته هیڅ کله نه نستسمیږو. ان شاء الله کله نمبر لیکي به بیا به موږ هم دې کوي خو بیا به دې دې دغه ته موږ پتا نه دې دې بل وخت نه دې انشاء الله دې هم کی
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د فضائي ټکنالوژي په ارتباط مو له نویو هڅو اسمت څاروان خبروي.
د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مؤسس وایي په راتلونکو څو اونیو کې به د لومړي ځل لپاره فضا ته یو توغندی ولیږي او ورپسې به د مځکې مدار ته تجاري سفرونه پیل کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مؤسس ریچارډ برانسوی وایي د توغندي له لیږلو لږ وروسته به د فضايي شرکت سپرلی د مځکې مدار ته ورسوي. برانسون چې د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مشر هم دی، د سپیس ایکس کمپنۍ له مشر او مؤسس الن ماسک او د امازون له مؤسس جیف بزوس سره سیالي کوي او غواړي چې لومړنی تجارتي فضايي سفر په نوم ثبت شي. د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ د دې توریستي سفر کرایه د یو تن لپاره $2,500,000 ټاکل شوې ده. د کمپنۍ په خوا ویلي و چې سپرلی به په 2019 میلادي کال فضا ته یوسي. برانسن اوس په دې اړه ویلي چې د توغندي لاستولو لږ وروسته به سپرلۍ فضا ته ورسوي. نو راتلونکې څو میاشتې به د هغو کسانو لپاره له هیجان او تلوسې ډکې وي چې د دې سفر اراده یې کړې ده. ویرجن ګلکټیک کمپنۍ په 2004 میلادي کال په دې هدف جوړه شوه چې د لنډې مودې لپاره به د پیسو په بدل کې د فضا د لیدو علاقه مندان د مځکې مدار ته بیایي. دا کمپنۍ وایي هر څوک کولی شي چې د 2.5 لک ډالرو په بدل کې د مځکې مدار ته لاړ شي. هغوی به په فضا کې چې جاذبه نشته د 2 دقیقو لپاره وګرځي.
دا ولسی جرګې انتخابات دا ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ټاکل شوی دی چې سبا د ولسی جرګې د انتخاباتو د رای ورکولو مرکزونه د سهار په 2 بجو باندې پرانستل شي. دا پوره همغه وخت دی چې ازادي راډیو خپرونې پیلوي او د ازادي راډیو خپرونې انتخاباتو ته ځانګړې شوې دي. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرامونو کې د ټلیفون له لارې، د فیسبوک له لارې او له نورو لارو چې د خپرونې په ترڅ کې اعلانوو برخه واخلي. خبرونه له ملالۍ بشیر څخه، البته لنډ خبرونه.
په کندهار کې د دې ولایت پر امنیه قومندان او نورو چارواکو برید پر نړیواله کچه غندل شوی دی. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن ویلي د کندهار د امنیه د قومندان وجل کېدل به د دې ولایت پر امنیت کې کوم اساسي بدلون رانولي او نه به هلته د امریکایي ځواکونو ماموریت کې بدلون راسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمیشنر وسیم غباد غیسی ویلي چې کمیسیون وړاندیز کړی په کندهار کې دی د پرونی پیښ په خاطر په دې ولایت کې انتخابات وځنډول سي، او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې که سعودي چارواکو واقعا امریکا میشتي، سعودي خبريال جمال خاشقچی وجلی وي له شدیدو نتایجو سره به مخامخ سي.
وسم د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق.
انتخاباتو لپاره ځانګړی خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم. څو ساعت وروسته به خلک د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره رایه وکاروي. دا چې دغه انتخاباتو ته څومره چمتووالی او څه ډول چمتووالی نیول سوی، د دې اونۍ بحث مو هم دغه موضوع ته ځانګړی کړی. خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او نور کاندیدان د نوماندۍ له وروستي لیست نه حذف کړي دي. د دغه کمیسیون منشي اویان علي رضا روحاني د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دغه کسان د بیلابیلو عواملو له امله له لیست نه حذف کړي دي. په دې اړه نور جزئیات په همدې راپور کې. د انتخاباتو له نیټې 2 ورځې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري د ولسی جرګې د یو شمیر کاندیدانو حذف کېدل. د دغه کمیسیون منشي اویان علي رضا روحاني د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې ککره او ماسه قسنه ترلاسه کړي، دوی د قانون له مخې صلاحیت لري چې نور کاندیدان هم حذف کړي. هغه وایي دغه او کاندیدان هغه کسان دي چې له پخواني لیست نه حذف کیږي او په انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه د ګډون حق نه لري او هغه رایه چې دوی پورې مربوطیږي نه حسابیږي. ښاغلی روحانی د انتخاباتو په پروسه د رسنیو او څارونکو د څار پر رول د ټینګار ترڅنګ وایي په هغو مرکزونو کې چې ناظران نه موجود رایه به باطل شي. روحینا د میدان وردګو، عبدالله ساحل د کندوز او غلام نبی ساقی د غور ولایت نه د رسمي دندو څخه د نه استعفا په عدد له وروستي لیست نه حذف شوي دي. همداشان عبدالکریم شفق د فراه ولایت څخه چې اوس په بند کې ده، او حبیب الله غوریانی چې په 10 کاله حبس محکوم دی، احمد شاه د هرات له ولایت نه چې د ایران او افغانستان دوه ګونی تابعیت لري، او سمیرا خیرخوال له بلخ ولایت نه چې قانوني سنینه د پوره کړی هم د کاندیداتوري له وروستي لیست نه حذف شوی دي. دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له وروستي لیست نه 15 کاندیدان د بیلابیلو عواملو له امله حذف کړي وو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو ثبت او څېړلو ته بشپړ چمتووالی لري، او د دوی په وینا په هر انتخاباتي مرکز کې دوی یو کارکوونکي د شکایتونو د ثبت لپاره په دنده ګمارلی دی. د دغه کمیسیون ویان زیاتوي چې تر اوسه 311 کمپاینی شکایتونه دوی ته رسیدلي چې 214 یې څېړل سوي دي. ښاغلی روحاني وویل چې سرغړوونکي کاندیدان له 1000 نیولې تر 1,00,000 افغانیو نغدي جریمه سوي دي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وای د انتخاباتي کمیسیونونو له لوري ورته ویل سوي و چې مطرح کاندیدان هم د حذف په لیست کې شته، خو اوس لیدل کیږي چې داسې نه دي شوي او ممکن دوګونی چلن سوی وي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی موږ ته ویلي وو چې په دې لیست کې ځینې کسان تاسو په یاد وي د انتخاباتو کمیسیون هم ویلي وو چې ځینې افراد کېدای شي چې دوی هڅې د ټاکنو پروسې لپاره هغوی خنډ کړي، ولې دغه لیست کې چې کتل کېږي هغه کسان نشته. او خپل شکایت کمیسیون هم موږ ته یو ځل ویلي وو چې ځینې افراد موږ وباسو کېدای شي د ټاکنو بحران چې هغه ډېر خطرناک خلک دي، نو په دې لیست کې داسې هغه داسې خطرناک کسان نه لیدل کېږي، نو د شکایتي چې هغوی په لیست کې پاتې دي او دوګونی چلند کوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسي جرګې کاندیدانو ته په خطاب کې وایي چې د سکوت په دوره کې هر ډول حرکت او کمپاین سرغړونه شمیرل کېږي او دا اشاره د کاندیدانو په زیان ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له خلکو غواړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا چې خلک په دې اړه څه وایي له دوی به یې واورو.
ظاهر نیازیم ګوره پرونی خلک نه دي، نن خلک ډېر خيار سوي دي، نن اوس خون پیږي، نن اوس نه قومي مسایل پسې دي، نه نور مسایل پسې، فقط دی پسې دي چې څوک دی وطن ته خدمت کولی شي غته راي ورکي. پس کچیرته دغه شفافیت نه وسی د خلک مایوسه کیږي او مایوسه ته داده سي، شاید د ډېر لوی هغه سره مخامخ سي او له دولت سره ډېر سخت برغون باندې راغلي.
جاوید ما د موږ هیله هم داده سي دا یو خیت انتخابات له تقلب نه لري، تیر انتخابات غون نوی سے خلق کو گلے در دل سے پدی کے تخلف سو تیر انتخابات کے نو دمنگ ہلا حکومت نام دادا سے دے انتخابات مورد کی مداخلہ ان کی او دی خپل دا کمی سوند سے انتخابات بار گزار کی سے دے خلق دے منن وڑ وی او منگ وکل وکول سو تخلف نہ لری خپل نمائندگان انتخاب کرو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخاباتو ته چمتووالی بشپړ سوی، د ولسی جرګې انتخاباتو ته اله څو ساعته پاتې دي. دا چې د ممکنه درغلیو د مخنیوي لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کوم کارونه کړي، آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وتوانیږي چې انتخابات له ژمنې سره سم مدیریت کړي، په دې اړه مبحث را بللی چې په سټوډیو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست.
لومړی پښتنه له ساده صاحب نه پیلو، څو ساعته انتخاباتو ته پاتې دي؟ که د چمتووالي په اړه مندې اورېدونکو ته معلومات ورکړي، تر اوسه پورې څومره چمتووالی نیول سوی، په کومه کچه نیول سوی؟
ډېره زیاته مننه کوم افغان صاحب. تر دې دمه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پورې هغه تابعیاوې نیولې دي تر څو موږ وتوانیږو سبا چې د میزان 28مه نېټه ده د ولس جرګې ټاکنې ترسره کړو، ټول حساس او غیر حساس مواد د ولایتونو مرکزونو او بیا وروسته د رای ورکونې مرکزونو محلونو ته رسېدلي دي. همدا ډول تر دې دمه پورې زموږ هغه همکاران چې د ټاکنو په ورځ به له بایومتریک وسیلې نه ګټه پورته کوي، هغوی ته د بایومتریک په اړه باندې هم په هوای ورکړل شوی دی، دوی ټریننګ لیدلی دی. او د دې ترڅنګ 1,15,000 د ښوونځیو ښوونکي، سرمعلمین او مدیران هم زموږ سره په دا پروسه کې همکار دي. دوی هم په دې برخه کې زده کړې لیدلې دي او په دې اړه هم کوم خاص اندېښنه شتون نه لري. د ناظرینو په برخه کې هم دا ځلې مونږ یو لوی تعداد رقم د ځان سره لرو، تر څو په راتلونکو ټاکنو کې چې سبا ته به ترسره کیږي له دغه ملي پروسې څخه دوی نظارت وکړي. تر دې دمه پورې شاوخوا 100 بنسټونو چې په هغه کې کورنۍ او بهرني بنسټونه همدا ډول سفارتخانې، یوناما، سیاسي احزاب او جریانونه، ناظر بنسټونه او د مدني ټولنې بنسټونه او د رسنیو کاندیدانو ناظرین شتون لري. څه باندې 450,000 کسان به د دغه پروسې څخه نظارت کوي. په ورته وخت کې نړیوال ناظرین هم تر دې دمه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه د نظارت جواز دوی اخیستی دی او ټول ټال د دغه ناظرینو 140 زره یوازې میرمنې تشکیلوي چې دوی به هم له دغه پروسې څخه نظارت کوي. یو اندېښنه چې په مخ کې به همیشه ورته اشاره کېدله چې ناظرینو په برخه کې د ښځو شتون به کمرنګه اوسیږي، عمالی لایل هم د 120 زرو په شاوخوا کې میرمنې به له دغه ملي پروسې څخه نظارت کوي چې هغه اندېښنه هم اوس تر ډېره بریده پورې شتون نه لري او رفع شوې ده. په ورته وخت کې زموږ هغه کوم ټیم چې لس کسیزه ټیم د ټاکنیزو کمپاینونو سره جوخت دوی خپل کار پیل کړل، دوی هم دغه ټولې موضوعات له نږدې څارل او ارزیابي کول یې، د دوی ارزونې هم بشپړې شوې دي، دوی به خپل ارزونې خلاصوي او انشاءالله هغه هم له رسنیو خلکو سره شریکوي چې په دغه پروسه کې د ولس جرګې دپاره هغه کوم نماندانو چې ځانونه نوماند کړي وو دوی په ټاکنیزو کمپاینونو کې تر کومه ځایه پورې قانون پلی کړی دی، قانون ته ژمن پاتې شوي دي او کومو مواردو کې دوی قانون تر پښو لاندې کړی دی له هغوی سره به قانوني برخورد ترسره کیږي.
صدت صاحب، د زیاتو ناظرینو شتون او لوړ رقم واخیان د انتخاباتو شفافیت سره مرسته کولی سي، خو دلته یو مشکل بل ده چې ممکن دغه ناظرین چې کوم دي دا مې مسلکي چلن له مخې دوی یو ډول په انتخاباتو کې مداخله وکړي، د دې مداخلې د مخنیوي لپاره کوم طرز العمل کړنلار چې شته جوړ شوی؟
بله، افغان صاحب، په دې اړه باندې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون طرز العمل هم رامنځته کړی دی. د ناظرینو له نامه څخه معلومه ده چې دوی باید له دغه پروسې څخه نظارت وکړي. هر هغه ناظر چې هغوی د مشخص افراد اشخاص لپاره غلطه کار وکړي یا هم رای ورکوونکي مجبور په دې باندې کړي چې هغه مشخص کسان ته رای ورکړي یا هم غلطه هڅه دی وکړي چې دغه پروسه سبوتاش کړي، همغه لحظه بعد رای ورکونې له مرکز څخه ایستل کیږي، له دوی څخه به د جواز هغه د نظارت جواز کارت به ځنه اخیستل کیږي او دوی بیا حق دینه لري چې دوی جواز نظارت تر سره کړي. ښه ده، په دغه پروسه کې موږ سره ناظر بنسټونه هم شتون لري، دوی به هم دغه پروسه له نږدې څاري، د دې تر څنګ د همدغه نوماندانو ناظرین به هم دوی څاري چې په رښتینې توګه دوی له پروسې نظارت کوي او یا هم غواړي د مشخص اهدافو لپاره دوی غلطه د نظارت کارت ترلاسه کړی دی. په دې اړه باندې هم که چیرته دا ډول موارد ولیدل شي ډیر زر به ان شاء الله رحمت زموږ همکاران لاس په کار کیږي او دوی له مرکز څخه ډیر زر وباسي او د جواز کارت هم ځنې اخلي.
امر و تاسو دی ناظر بنسټ په توګه باندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لالوري چې انتخاباتو کوم چمتواله نیول سوی ده راځي بریخي.
سلام تاسو ته افغان صاحب، صادق صاحب ته، اوس موږ ټول اوریدونکو ته د نوملیکنې له پروسې د پایل څخه ستونزې وي او تر اوسه هم ستونزې شته چې د افغانستان خلک لږه تشویش لري او چې اوس خو موږ په عمل کې یو او ټول ټاکنو ته نږدې سوي هم یو، له پایل څخه موږ امنیتي ستونزې هم درلودې، د ټول ټاکنو د پروسې له پایل څخه تر اوسه پورې موږ لس کاندیدان خپل لاس ورکړي دي چې یوه میرمن ده او نه نور له نارینه او څخه دي، چې په دې اخرو کې له بده مرغه موږ قهرمان صاحب هم له لاسه ورکړ. دغه تر څنګ د کاندیدانو د تخلف برخه ده چې دوی له پایل څخه تر اوسه پورې خپلې ټولې پروسه کې دوی تخلف درلوده، له مصرف څخه رانیولې، بې جایه د غیر قانوني کمپاین شروع کول او بیا وروسته له حد زیات مصرفول، د رای اخیستل په پیسو او بیا دغه امنیتي ستونزې او هغه ستونزې چې د بایومتریک په سیستم کې وي. خو موږ ښه خبرونه هم لرو، بایومتریک یو نوې تجربه ده، موږ کولی سو دغه ته په ښه سترګه وګورو او د افغانستان ټول وګړي که له کمیسیون سره یو ځای په مرسته باندې مخکې لاړ سي، هر څوک د ځان نظر ووسي، هر څوک له افغانستان څخه نظارت وکړي، زه فکر کوم یو ښې ټول چاکنی به ولرو. خو امنیتي ستونزې اوس هم شته او خلک تشویش ترې لري.
درنو اوریدونکو، د دغه ستونزو لپاره مو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیالې ته بلنه ورکړې وه، له وعدې سره بیا هم دوی حاضر نه شول، کیدای سي ستونزه ولري. سعادت صاحب، تاسو ته راځو، د ممکنه یا احتمالي درغلوی د مخنیوي لپاره د انتخابات خپلواک کمیسیون څه اقدامات کړي دي؟
افغان صاحب، تاسو په جریان کې یاستئ، دا ځلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډېره هڅه په دې باندې وکړه چې څه ډول وتوانېږو د خلکو بایلله اعتماد په دغه ملي پروسه باندې راجلب کړو. د نوملیکنې پروسه مو بشپړه کړه، د رای ورکوونکو لیست په دغه ټاکنو کې له ځان سره لرو، له بایومتریک وسیلې نه استفاده کوو. دغه ټول هغه موارد دي چې کولی شي د ټاکنو په دغه ملي پروسه کې خپله درغلۍ کچه راکمه کړي. او په ورته وخت کې په تېرو ټاکنو کې یوه لویه ستونزه مشکل هم همدغه و چې هغلته به کاندیدانو د ټاکنو کمیسیون هغه موقت کارمندان به دوی معرفي کول، اما دا ځل مو د کانکور د ملي کمیټې وسله باندې هغلته ازموینه اخیستل شوې ده او هغې ته وړ کسان راغلي دي. یعنی دا ځل هر هغه چا چې وړتیا یې درلودله دوی راغلي دي. دا هم کولی شي دغه پروسې پر شفافیت باندې زیات اغیزه وکړي، یعنی دوی به دغه ملي پروسې ته ژمن وي، نه افراد او اشخاصو ته. تاسو پوهیږئ په اوس کې موږ د رای ورکوونکو لیست کله چې له ځان سره ولرو، هغه څومره کسانو چې په دغه ملي پروسه کې نوملیکنه ترسره کړې ده، هماغوی به واجد شرایط دي چې په دغه ټاکنو کې ګډون وکړي. هغه څوک چې په تذکیر باندې سټیکر لګېدلی وي، کله چې دای راځي د رای ورکونې مرکز ته، هغلته به اول د هویت به تثبیتېږي او د تذکیر به کتل کېږي، هغه سټیکر به کتل کېږي، له هغې وروسته به د رای ورکوونکو په لیست کې د نوم کتل کېږي. همدا ډول به وروسته بیا د هغه د بایومتریک څلور مرحلې به په ده باندې طی کېږي، چې د ګوتو نښانې به یې اخلي، د عکس به اخلي، د تذکیرې عکس به اخلي، د سټیکر عکس به اخلي. له هغې وروسته به یو بارکوډ پرنټ کوي چې په هغې کې به دغه ټول معلومات اوسېږي، هغه به په رای پاڼه باندې نښلول کېږي او هغه به د رای صندوق ته اچول کېږي. یعنی دغه ټولو مرحلو څخه به ډېره سخته اوسېږي چې یو څوک دې بهڅه دې وکړي چې هغلته تخلو درغلي ترسره کړي. په ورته وخت کې د سیاسي اعضابو کوم اندېښنې چې هم وي په راتلونکو ټاکنو کې د درغلیو په اړه باندې او یا هم دغه وسیلې څخه د ګټې اخیستنې په اړه باندې مونږ متعدد ناستې له دوی سره ترسره کړي. زموږ تخنیکي همکارانو اخر وروسته له ډېرو هڅو وتوانېدل دوی ته قناعت دې ورکړي چې واقعا دغه پروسه شفافه ده، په دغه پروسه کې به حق اقدار ته سپارل کېږي او د هیوادوالو یوه رایه به سرنوشت ټاکونکي اوسېږي.
مروات تاسو د سادات سب خبري واوریدلې. دوی ول چې د ممکنه درغلۍ د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیول سوي دي. یادونه مو وکړه بایومټریک سیستم د رایور کونکو نوم لال ده، د دې ورته نور تدابیر څومره امکان ست چې په دغه انتخاباتو کې به یو ځل بیا درغلۍ وسي، د درغلۍ د کړلو امکان ست تاسو له نظر
سادات صاحب سره په درنښت او احترام زبې دوی مچې ستونزې اوس هم شته. امنیتي ستونزې د درغلۍ لوی لامل اوسېدلی سي. اول دا چې دغه صندوقونه او دغه بایومټریک دسکاوي لکه څنګه چې موږ ټول پیګو افلاین دي او تر مرکزه چې را رسیږي په لار کې به د څومره ستونزو سره مخ کیږي یو پښتنه. بل دا چې سادات صاحب ټوله دغه لړۍ د ټول ټاکنو ویلې چې د تذکرې د دواړو خواوو عکسونه به اخیستل کېږي، وروسته له هغه نه به دغه نفر سره برابرېږي، سټیکر به کتل کېږي او وروسته له هغه به د ګوتو نښه اخیستل کېږي، او سره له دې بیا د افغانستان په کچه ډیر لوی رقم خلکو ځان کاندید کړی ده. تنه کابل کې موږ مثال ورکو 304 نفره کاندیدان موږ لرو، او دغه کاندیدانو راخوخول او پیدا کول کم له کمه 2 دقیقې نیسي. کمیسیون موږ ته 1 دقیقه اعلان کړي چې زما په نظر دا ناممکنه ده، او دغه 2 دقیقې ک موږ په عادي مرکز کې شپږ سو نفر حساب کو، او دا لاده ده چې موږ داسې مرکزونه هم لرو چې شاید لزرو کسانو هم زیات ورسي او رائے وکړوي. نو که شپږ سوه کسانو ته موږ 2 دقیقې وخت ورکو چې دغه لړۍ ترسره کړي، دا 1200 دقیقې کېږي. زموږ 1200 دقیقې 40 ساعته کېږي.
دغلته خو د وخت مسله ده که څومره دقت اوسي هلته درغلۍ مخنیوی کېږي. دلته خو یوازې دغه مسله وه، د وخت مسله. تاسو د احتمالي درغلۍ لپاره لکه امنیتي ستونزې ته یادونه وکړه، نورې کومې ستونزې دي چې
د وخت کموالی لویه درغلۍ کېدای سي؟ ځکه که زموږ دغه د کمیسیون کارکوونکي سمه پام لرنه ونه کړی، وخت په نظر کې ونه نیسي، درغلۍ رامنځته کیږي. آیا موږ په دغه وخت کې چې کمیسیون موږ ترا کړی د موږ کولای سو ټول افغانان په دغه لړۍ کې ګډون وکړي او کنه؟ او که به دوی دغه سیستم لساره تیروي او که به د خلکو په خوښه کې دوی مداخله کوي، دغه لوی ستونزه ده. بل ستونزه دا چې د خپلواک کمیسیون ډیټابیس ته زموږ ناظرین تر اوسه هم لاسرسی نه لري، تر ډیر وخت یې نه درلوده. دا یوه لویه ستونزه د درغلۍ لپاره کیږي، او ناظرین کم وخت یې درلوده چې باید دوی خپل هغه کارت واخلي د نظارت. نو دغه لویه ستونزه وي چې د درغلۍ باعث کیږي، او د ناظرینو کمیت ډیره لویه ستونزه ده.
یادونه وکم ګر چې سادات صاحب خپله هم ناسته ده، افلاین او آنلاین مسله ده. دغلته څو ستونزې موجود دي. میډیا خبر له افغانستان کې موږ تاسو انټرنیټ نه لرو چې د انلاین سیدوم د سایبری حملو د مخنیوي لپاره تر ټولو ښه طریقه هم ده چې افلاین کار وکړي. سادات صاحب د مروه خبرې تا واورېدلې، د ګل چې امنیت تر اوسه پورې هم غټه ستونزه ده چې ممکن درغلۍ ته لاره هواره کړي، د امنیتي ستونزو د حل لپاره تاسو امنیتي ارګانونو سره کښېناستلي دي، دوی درته څه ډاډ درکړی؟
اغلې مروې مهم موضوعات ته اشاره وکړه. موږ همدغه کومې اندېښنې چې دوی لري موږ هم لرو، د افغانستان ولس هم لري، ټول موږ او تاسو ټول دغه اندېښنې لرو. اما څه ډول کولای شو دغه اندېښنو ته پر وخت ځواب ووایو، دغه اندېښنو په اړه باندې مخکې له مخکې کار ترسره کړو تر څو وتوانیږو شفافه ټاکنې ولرو. امنیتي ستونزه اوسنۍ ستونزه نه ده، بدبختانه زموږ او تاسو په ټولنه کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې دلته پردۍ جګړه روانه ده. زموږ او تاسو ډېر مېړني په هیواد مین کسان یې له موږ او تاسو واخیستل، چې ښه بېلګه یې د تېرې ورځې پیښه ده چې ښاغلي قهرمان په دغه بهیر کې خپل ژوند له لاسه ورکړو. له امنیتي بنسټونو سره مشامو ناستې ترسره کوو، له لومړۍ درجه امنیتي مسؤولینو سره دوی زموږ سره ژمنه کړې چې دوی به تر خپل وسه توانه پورې امنیتي بستر رامنځته کوي. تاسو پوهیږئ چې همدوس یو شمېر سیمې هغلته د لوړ تهدید سره مخامخ دي. مخکې له دې چې موږ د ټاکنو د په اړه باندې خپل د ټاکنیز مرکزونه دقیق کړو، موږ 2304 اتیا مرکزونه له امنیتي بنسټونو سره شریک کړي وو. په آخر کې دوی وتوانل چې 15004 اویا مرکزونو امنیت دوی خوندي کړي. په همدې مخه باندې چې هغه نور مرکزونه چې وو هغه په داس ساحو کې وو چې هغه ساحې یا سقوط وي یا هم د ډېر لوړ تهدید سره مخامخ وي، چې هغلته امنیتي بنسټونو نه شوی کولای د هغې امنیت خوندي کړي، یعنی بیا هم دغه مسؤلیت ورګرځي امنیتي بنسټونو ته. د دوی مسؤلیت دی چې د رای ورکوونکو امنیت خوندي کړي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کارکوونکو امنیت خوندي کړي، تر څو موږ وتوانیږو په ډاډمنه فضا کې ټاکنې ترسره کړو.
او د وخت په اړه که معلومات ورکړي، دی وایي چې وخت هم ممکن درغلۍ ته لاره هواره کړي، په دې اړه ځواب ورکړي.
زمونږ تخنیکی همکارانو په دې اړه باندې کار ترسره کړو. اغلته مونږ په مخکې له مخکې هم دغه ډول نمایشي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول، او له هغې وروسته مو د دې دپاره وخت ټاکلی دی. انشاءالله رحمان که د ټاکنو په ورځ په یو ساعت کې به لومړني ساعت کې امکان شته، هغلته به د یوې دقیقې نه که چیرته زیات وخت ونیسي، د هغې نه به وروسته تر یوې دقیقې زیات وخت نه نیسي. او دا دومره سخته پروسه نه ده، فقط یو کس راځي، د هغې تذکره کتل کیږي، په لیست کې د هغې نوم کتل کیږي، هغه مشخص کود لري، هغه کود هغلته ډېر په اسانه سره پیدا کیږي. او په ورته وخت کې د بایومتریک دغه څلور مرحلې هم ډېر وخت ته ضرورت نشته، دی فقط د دوه ګوتو نښانې د عکس دی، د تذکرې عکس اخیستل کیږي، هغلته بارکوډ پرنټ کیږي، او دایزي خپله رایه کاروي او هغه صندوق ته اچوي. فکر نه کړم د یوې دقیقې څخه زیات. او بیا هم که چیرته زموږ هیوادوال، هغه هیوادوال چې هغه په قطار کې پاتې کیږي، هغه به انشاءالله رحمان ټولو ته زمینه دې برابرېږي که تر هر وخته پورې ورسیږي تر څو خپله رایه وکاروي، او دغه وخت به د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته تمدیدوي. په دې اړه باندې کومه خاص اندېښنه نشته. خدای دې وکړي چې زموږ هیوادوال په پریمانه کچه په دغه ټاکنو کې ګډون وکړي، تر څو د ټاکنو مشروعیت لا هم پیاوړی شي او دوی خپل حقونو ته لاسرسی پیدا کړي.
سادات صاحب، یو بل موضوع چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي و چې ممکن ځینې کاندیدان له وروستي لیست نه حذف سي، که په دې اړه تاسو خپل نظر راته ووایي چې آیا له قانون پلوه دوی دا صلاحیت لري چې په وروستیم پړاو کې چې خلکو کمپاینونه هم کړي دي، پیسې مصرف کړي دي، خلک پرې راټول شوي دي، خلکو ته مې ذهنیتونه ورکړي دي، دوی یو څوک له لیست نه حذف کړي؟
د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د وروستۍ پریکړې په اړه باندې چې دوی کولی شي هغه افراد اشخاص چې دوی زیات مصارف ترسره کوي، او د دې تر څنګ هغه نور قانوني موارد چې هغې ته ذکر شوي دي، هغه موارد په دوی باندې کې ولیدل شي، دوی کولی شي یو شمېر نوماندان له لیست څخه وباسي. اما دغه پریکړه او فیصله بیا هم ورګرځي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته. بدبختانه په دې تېرو څو ورځو کې په اجتماعي پاڼو کې یو شمېر لیستونه ښکته پورته کیږي په جعلی امضاګانو سره، هم دا ډول لکه څنګه چې پوس کې یو لیست د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رئیس په امضا سره، په داسې حال کې چې هغه خپله د قصې څخه خبر نه دی، یو غلط معلومات یو شمېر کسان هڅې دې کوي چې د خلکو ذهنونه فاکړي او غلط معلومات خلکو ته ورسوي. نو دوی صلاحیت دې لري چې یو شمېر کسان له لیست څخه وباسي.
مروه د پوښتنو تاسو نه کوم، په داسې حال کې چې کمپاینونه پای ته رسیدلي دي او کاندیدانو کمپاینونه کړي دي، تکلیفونه تیر کړي دي، زحمتونه پیسې مصرف کړي دي، خلکو توجه ځان ته راجلب کړي ده، د قانون له مخې د حذف کولو صلاحیت د شکایتو کمیسیون لري؟
بشکه چې هغه کسانونه چې په اسناد باندې شکایت کیږي باید هغه للس خووزی خو بیا هم د لوی
انتخابات شکایتونو کمیسون ډیر وخت لري چې باید اسناد چړلی وای بیا ورسته فیصله پریکړه کړي وای اوس خو وخت تر سوی ده
اوس وخت تر سوی ده خو ګوري کداغه کاندیدان پاتیسی او رای هم یوسی نو پنځه کال نور موږ بیا هم باید دوی تحمل کړو زورګویا دلته خبره ده چې دوی للس خو نوزی بیا به افغانستان خلق له لوی استونځ سره مخامخ وي دوی مسله
لکه ساده سبسول قانوني سبغه لري په قانون کې توضیحات ست
قانوني سبغه لري او دوی باید لسخوزي خو دا چې ولې تر اوسه نه دي استلی دا یو لوی پښتنه ده چې کمیسیون جواب نه ورکړي دغه پښتنه ته خلکو شکایت کړي نو باید لسخوزي خو کو وسوزي موږ ولې دل د ټوټاکنو په لومړی برخه کې چې کله دوی لسخوي استل هغه وخت کاندیدانو مصرف نه وکړي کمپاینونه نه وکړي بیا هم د کمیسیون دروازې څورزه بندي وي سرکونه بند کړل نو کو وسوزي دا به د ټاکنو پروسې ته او لړۍ ته یو لوی ستونزه سي د بایومټریک د سکا پاړه چې سادات صاحب ویلي د دې د سکا څخه ګټه اخیستل دوی ویلي چې سخت کار نه ده مهمه سختی نه ده مهمه دا ده چې د کمیسیون کارکونکي مسلکی او تخصصي نه دي د افغانستان لری او پروتوسی مو څخه مخت اړیکی شوی دی مخسر پاړی کې دي او دوی وایي چې ډيري هغه کسان چې د کمیسیون لخوا هلته کارکونکي دي په دوی ته د سکا د استفاده طریقه د ایمیل نا دوی تاسو ول چوی دا او دوی په غو باندې سم نه پویږي دا واستونځه بلدا چې سخت نه ده خوګ د لړیدا که څوک پیپوشي کولی سي په زر وخت یو کې خو ستونزه دا ده چې کارکونکي مسلکی نه دي بلدا چې د درغلې تاسو نوم وخیسته درغلې کاندیدانو لومړی پړاوونه څخه کړی دي او کمیسیون دته هیڅ جواب نه ورکړي او دا چې ولی دوی نه دي جریمه کړی ولی د دوی دغه جرم نه ده حساب سوی
دا مسله د شکایتو کمیسیون ته ورګرځیدل د شکایتو کمیسیون به دا کار کړی ولته
او دا چې د خلکو خصوصي حریم ته دوی احترام ونه کړ د خلکو په کورونو باندې د خلکو په دیوالونو باندې دوی اکسونه بند کړي بلدا چې سمو دولتي چارواکي د کمپاین په مجلسونو کې شرکتونه کړي دي د لوی درغلې څخه ده او د دولتي امکاناتو څخه ګټه اخیستل د یو بل درغلې و چې موږ په ښکاره ډول ولید او فیفا ته ډیر اسناد را لګل شوی دي چې حتی سمو د امنیتي ځواکونو په موټر باندې د کاندیدانو اکسونه بندو او د دې ترڅنګ چې د سکوت دوره اعلان سو او رسل غنه هر کمپاین یو جرم ده او که دغه کمپاینونو ته دوام ورکړل سي باید کمیسیون د شکایتو خپل غاکو باسي
صدات سمروه ټیکټ اشاره وکړه تاسو د انتخاباتي کارکونکو البته موخت کارکونکو په اړه منکل معلومات وکړي په څومره شمیر کې دی واخن د غستونځ موجوده ده لکه د مروه ورته اشاره وکړم
لکه څنګه چې تاسو پیږی مونږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تخنیکی اړخم 2015 کسان مونږ د دې لپاره ورزل ترڅو د ټاکنو په ورځ کې چیرته کوم ستونزه مشکل پیږی هغه ته همغه لحظه رسیدګي وکړي کغه ستونزه مشکل بایومټریک په سیستم کې کغه د حل کېدو ورونه وسیږي مونږ زردان د زګاوي هغه هم احتیاطي د زګاوي په دغه ټولو مراکز باندې یعنی ټولو ولاتونو او د خلکو د ګډون په ساته باندې دوی اغل سره مشارکې کړې دي کچیر ته غاده زګا تخنیکی ستونزه نه حل کیږي زر تزر به د غي ځای ځای غلط دکی پاتې شو د 1.5000 خوونکو د استخدام موضوع او له دوی سره د بایومټریک د وسیلې د پوهاوی په اړه باندې تاسو پیږی چې په دغه 1000 د رای ورکونې په محلونو کې غلطه زمونږ 1000 همکاران بل دغه بایومټریک وسیلې نه استفاده کوي دوی ټول زده کړې په اړه باندې لیدلې دي د بایومټریک وسیله دومره سخت کوم پیچل ای کار نه دی که چا دغه تلیفون څخه استفاده کړی وي ډیر په اسانه سره کولای شي هغه دزګا استفاده کړی فقط څلور پړاونه چې هغه څلور آپشن دي
لږه مې موږ تاسو جات بحث کړی صدر صاحب د بحث وروسته شی به دي کدر ته و چې کله انتخابات تر سره سي د لومړنۍ پایلو د اعلان او د موادو مرکز ته د انتقال په اړه تدابیر په اړه کوریدونکو ته معلومات ورکړي
لله الحمد امنیتی ځواکونو لکه د نوملیکنې پروسه کې چې خپل میړانه وښودله او دوی د خپل سر په قیمت باندې دغه پروسې څخه ملاتړ وکړو او دغه امکانات او دغه زمینه موږ ته برابره کړه تر څو په ټول هیواد کې نوملیکنې پروسه بشپړه کړو په داس حال کې چې یو شمېر بنسټونو په هغې وخت کې هم دغه اعتماد او باور نه درلودو چې موږ د وتوانیږو د نوملیکنې پروسه د بشپړه کړو اما د امنیتي بنسټونو او د امنیتي ځواکونو په همکارۍ او مرسته باندې دغه کار موږ ترسره کړو دا ځلې به هم انشاءالله کله چې ټاکنو پورز چې سبا ته به ټاکنې ترسره کیږي او د رای ورکونې د محلونو څخه غلط کړ چې رایشمیرنه ترسره شي. اول به رایشمیرنه د رای ورکونې په محلونو کې غلط ترسره کیږي، لاغې وروسته به بیا د رای ورکونې مرکز ته، همدا ډول ولسوالۍ مرکز ته، لاغې وروسته به ولایت ته دغه انتقالیږي. او د ټولو ناظرینو پښتون کې به غلطه به د دوی په وړاندې بیا مورلا کیږي او د دوی ټولو امضا به هم په دې اړه باندې اخیستل کیږي. بیا هم زما غوښتنه ناظر بنسټونو څخه دغه ده چې خدای دې وکړي چې دوی خپل نظارت داسې ونه کړي که د یو شمېر احزابو چې کله موږ دوی د نظارت دپاره رابولو، دوی یوازې په دې لاسو دقو یو ساعت دپاره کښېني او د ورځې په آخر کې بیا
وروستیو پایلو د اعلان په اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون به هڅه د دې وکړي چې څومره زر چې کېږي خپل ټول معلومات بشپړ کړي او د خپل تقویم پر اساس به د عقرب پر 19 نیټه لومړنۍ ابتدایي پایلې اعلان کړو. تر دې دمه پورې هغه تابعیاوې چې لازم دي هغه ټوله نیول شوي دي او په دې اړه باندې کومه خاص اندېښنه هم شتون نه لري. سید مخالفین به هڅه دې وکړي چې دغه ملي پروسه زیانمنه کړي، اما د زموږ غوښتنو او د ټولو هیوادوالو مسؤلیت دی تر څو د دغه پروسې د ملاتړ په پار دوی سره ودرېږي او هیڅ اجازه دې ورنه کړي چې دغه ملي پروسه زیانمنه شي.
مروه، که د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې دا بحث راجمع کړي، دغه لومړنۍ پایلو د اعلان او د وروستۍ پایلو د اعلان او همدارنګه د اساس او غیر اساس موادو چې محلونو ته انتقال شوی دي، د بیرته د انتقال په اړه باندې که تاسو خپل نظر وکړئ، څومره اندېښمن ورته او څومره سخت کار ده او باید په وړاندې څه وسي؟
د څارګر بنسټ په توګه موږ د دغه انتقال د صندوقونو تر مرکزه پورې او بیا د دغه حسابول لوی اندېښنه ده. بیا هم امنیتي ستونزه ده، او آیا دغه صندوقونه به تر مرکزه پورې سم راورسیږي او که به راونه رسیږي، دغه زموږ یوه لوی اندېښنه ده. او د دې تر څنګ فیفا خپل ناظرین لري د افغانستان په ټوله کچه باندې، دوی به په هر د افغانستان په هر ګوټ کې نظارت کوي او هر هغه ستونزې چې وي انشاءالله موږ به له رسنیو سره او د شکایت له کمیسیون سره شریکو د ټول ټاکنو په ورس.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا ویان د مروه دا چې په بحث کې مو را سره ګډون وکړل مننه کوم. درنو دوستانو، دا د دیونی بحث تر بل بحث پورې تاسو په خدای سپارم.
زما رایه زما حق.
د
دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.